برین چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمیتونه بخره.
السلام علیکم د ازادي رادیو د اتوبجو خبرونه ته خراغلاست. لمړی لاند خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 او شپږ لکه ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دیوسایډ دې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسحه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلي کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شوي او افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوي چې د دوی شمېر شاوخوا 1,400 ته رسیږي چې له 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالي مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینې سرچینو د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګېدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 34 ته ورسېد. دا ټانکر چوبلن ګازې لیک ډول تیر شنبه ته یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشوه او هغه وخت یې 10 کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 24 نورو کسانو د سختو ټاپونو له کبله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمېر 34 ته ورسېد. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر مواجه بللی. خو د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې به معقول فشار شوي.
مختلف ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي، خو هلته مشت افغان کډوال له څه اندېښمن دي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې. هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ.
طالبانو په تیرو نږدې 40 ورځو کې یو تن په عام محضر کې اعدام کړی او د بېلابېلو جرمونو په تورې د نجونو او ښځو په ګډون 268 تنه په درو ووهلي. یو شمېر نور مهم خبري او نور موضوعات به هم درته خپاره کړم. ملتیا مې وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي زه امید زهیر معلم. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وباله. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د ښځو د لرې کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېر شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او نړیواله سطحه انتقادونه شوي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وښنده. دغو متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د ښځو له حقونو سخته سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پرېکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپلمه بولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپله اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسني چارواکي د بشري کارکوونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشردوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کاري هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 1438 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل دغه راز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو د ښځو په کار طالبانو بندیز غندلی دی. دغو متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړه، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه وکړه. همکار مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفي حقپال سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې که څه هم په بېلابېلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پرېکړه انتقاد کړی چې ښځې او نجونې له لوړو زده کړو منع کړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په خوځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولې دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې نه تر وسه پورې دوی خودلې ده په عمل کې او په خپلو خبرو چې دوی د خوځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي او خځې د اول او یا برابر شهروند په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وښيي چې مونږ په دې چې دوی هم په رسمیت ونه پیژندل شو بده ونه فشارونه ډیر دي او دا هم غواړي چې یو فشار په دنیا ته وښيي چې مونږ کولای شو او دا صلاحیت لرو چې خزه نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کو.
ورځ په ورځ د پرونجونو او شزو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې شزي په غیر دولتي مؤسسو کې لکاره هم منسي ودی. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستلی سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوه تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤول وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې
تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي او په څنګ کې دوی باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کړي، په خصوص د منطقې د هیوادونو لپلوه، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید بې فشار راوړي نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کړي د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفو ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دې باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغسې دوام کوي پر افغان ښځو او نجونو، څه فکر کوي چې افغانستان به کومې خواته ولاړ شي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډېر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او تیارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوقو څخه محروم دي دا ډېر وخیم او خطرناک عواقب لري. د دوی په روحیې باندې، د دوی په استعدادونه چې دوی لري، دا ټول د خاورې لاندې کیږي. او له بلې خوانه د طالبانو رژیم ته هم دا ډېر خطرناک عواقب لري. معنا یې دا چې افغانان ورځ تر ورځه د دوی نارضایتي د رژیم نه زیاتیږي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سړکو باندې وتی دي، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بالاخره دغه بدلی رژیم دغه دوام به ړنګ کړي.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې د طالبانو لخوا یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د دې هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړی او حیران دي چیرې لاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي چې تر دې وروسته به غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ځورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 400,000 ته رسیږي، خو ګمان کېږي په 100,000 نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستانه د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې مدعی ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزا ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل ده مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزا نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو، که افغانستان ته ولیږي د دوی کیسونه دلته خرابې.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي ژوند کوي چې وایي د ویزې مدې ختمه ده. که څه هم بلې ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل شوی چې باید بیرته افغانستان ته ستون شي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. هلته تلای نه شو، هلته د مونږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی ده، اوس توکانه مونږ لرو او مونږ دلته خو کیس لرو څه دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 18 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي لدې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات وسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د سلګونو زندانو سو افغان کډوال وضعیت ناوړه بلل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې څه باندې 300 ماشومان دي.
طالبانو په افغانستان کې په تیرونو یک دو څلوي خورځو کې یو تن په محضر کې دام کړی او د بیلابیلو جرمونو په تور د نجونو او ښځو په ګډون 216 تنه په درو وهلي. طالبانو په محضر کې په بیلابیلو جرمونو تورنو کسانو ته سزا ورکولو لړۍ د خپل مشر له فرمان وروسته پیل کړه.
د طالبانو حکومت د روان میلادي کال په تیرو دوه میاشتو کې جدي قوانین عملي کړي چې په ترڅ کې یو تن اعدام کړی او سلګونه نور یې په دورو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلامیو پر بنسټ په تیرو 24 ورځو کې د 500 ښځو په ګډون 216 تنه د خلکو د سترګو په وړاندې په دورو وهل شوي دي. په دې اعلامیو کې ویل شوي دي د تورن کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د لومړنیو محکمو په حکم په دورو وهل کیږي. ویل کیږي چې په دورو وهل شوي کسان تر ډیره په اخلاقي فساد، غلا، مخدره موادو د قاچاق، له کوره په تیښته او د اسلامي احکامو په نری عاید کولو تورن وو چې مېرمنې یې نونس او نارینه تر 9 دورو وهل شوي دي. دغه شان تورن کسان له 3 تر 6 میاشتو په تنفیزي بند هم محکوم شوي دي. د دورو د وهلو دغه عمل په کندوز، بدخشان، اروزګان، پکتیا، من میدان وردک، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننګرهاروان، کابل، لوګر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار او فراه کې اجرا شوی دی. دغه ولایتونه ځینې آن دوه ځله د تورنو کسانو په دورو د وهل شوو شاهدان وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دغه پیښو د عیني شاهدانو له قوله راغلي دي چې په دورو د وهل شویو کسانو هویت نه ښکارېدو، ځکه د دوی په خبره ښځینه په څادریو او د نارینهو خونه به پټ شوي وو. نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یوه فرمان کې له حکومتي قاضیانو وغوښتل چې شرعي حدود او قصاص عملي کړي. د خلکو د سترګو په وړاندې علني اعدام، له غله د لاس پرې کول او په دورو وهل شرعي حدود بلل کیږي. د فراه په ولایت کې د یوه تورن کس د علني اعدام له عملي کېدو وړاندې چې د طالبانو مشران هم پکې برخه اخیستې وه، له خلکو غوښتل شوي وو چې د اعدام ځای ته ورشي. د طالبانو دا اقدام په نړیواله کچه پراخ غبرګونونو سره مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس تازه ویلي د افغانستان هغه تصویر چې خلک پکې په عام محضر کې مجازات کیږي وحشتناک او د بشر له حقونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړي دغه شان د طالبانو دغه عمل د افغانانو د بشري حقونو ته سپکاوی بللی دی.
د طالبانو دا عمل ښایي چې هغوی غواړي د خپلو سختو اقداماتو په کولو نویمې لسیزې ته وګرځي. هلته هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېده، او اوس هم انساني کرامت او د افغانانو حقونو ته سپکاوی کېږي.
ښاغلی پرایس په یوه بل خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې له طالبانو د امریکا ملاتړ د افغانانو د حقونو په رعایت کولو او له تروریزم سره په مبارزې پورې اړه لري. خو د طالبانو حکومت وایي دغه مجازات اسلامي شریعت او د خلکو د غوښتنې پر بنسټ پلي کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو ناسم برداشت ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخوانی وو که اوسنی وو، دا اسلام قوانین دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې دوی په افغانستان کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو شاهدان دي. زمان سلطانی چې په یاد سازمان کې د افغانستان د څېړنې د څانګې مسؤول دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په عام محضر کې خلکو ته جزا ورکول د بشر له حقونو ستره سرغړونه ده، باید ژر تر ژره دغه عمل ودرول شي.
له هغې ورځې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، موږ په افغانستان کې په سیستماتیک او په ډېره پراخه توګه د بشري حقونو د سرغړونې شاهدان یو، چې وروستۍ بېلګه یې په عام محضر کې جزا ورکول دي. داسې سزاګانې د انساني کرامت خلاف عمل دی، او موږ د دغه عمل د مخنیوي غوښتنه کوو.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ملګری ملتونه او نور هیوادونه د طالبانو د حکومت لخوا په عام حضر کې اعدامول او په تورو وهل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې او د دغه اعمالو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. خو آیا طالبان به د بشري حقوقو د سازمانونو او نړیوالې ټولنې په غوښتنه اعدامول او په تورو وهل بند کړي؟ د افغانستان د مخکنی حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره شهزاده اکبر وایي طالبانو نور عمل ته پکتو دا باور نه لري چې طالبانو حکومت به د نړیوالو تر فشار لاندې خپل پریکړې بدلې کړي. شهزاده اکبر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان راتلونکی په اړه اندېښمنه ده.
هر ورځ کې مکثره محترمه
د هرې ورځې په تیرې دو سره نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي، هیواد مو بې وسله او وروسته پاتې کیږي. د لاریون کولو او همداسې د حکومت په اړه د خلکو نظر ورکولو ساحه ورځ تر بله تنګیږي. دا په دې معنا چې دوی غواړي خلک هیواد پریږدي او د مبارزې لاس واخلي، چې دا ډېر خطرناک عمل دی. له بده مرغه چې راتلونکی به ډېر ستونزمن وي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکي د ډسمبر په 14مه په وخت پر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د عامو خلکو د اعدامونو او په دورو وهلو خوشینونکي بولي او سمدستي د بندېدو غوښتنه کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینچ یو له هغو کسانو دی چې دا غوښتنه یې کړې ده. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی او همکاران یې د عادلانه محاکمو او د سزا ورکولو په اړه اندېښمن دي، ځکه د هغه په باور دا ټول احکام ښایي چې د محاکمو په لړ کې د عادلانه والی ضمانت شتون نه لري. له بلې خوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د عادلانه اجراءاتو له لارې د عدالت د تامین او قانوني حل لارو ته سمدستي لپاره رسمي حل لاره پیدا نه شي، عامه مجازات به د ټولنې د اصلاح لامل نه شي او عدالت به قرباني شي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو مجازات له یو لړ پړاوونو سره مخ دي او په دې ټولو پړاوونو کې د تورن لپاره د وکیل موجودیت لازمی دی.
متاسفانه تمامي مرایل
له بده مرغه دا ټول ګامونه د قصاص یا حدود په اصطلاح کې په پام کې نه نیول کیږي، نو له همدې کبله دا یو سیاسي لوبه ده او طالبان غواړي چې له دې لارې په خلکو یو ډول کنټرول ولري.
طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې سخت قوانین پلي کړل چې پکې د عامو خلکو اعدامول، بدن د غړو پرې کول، په دورو وهل او د تورنو مخونه تورول شامل و چې په هغه وخت کې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. طالبانو د خپل حکومت په دویمه دوره کې هم د خپلو کړنو د دفاع لپاره ویلي چې شرعي قانون پلي کوي. لا تر اوسه په عامه حضر کې په دورو وهل شوو کسانو کې هیڅ یو له رسنیو سره خبرې نه دي کړي او نه یې هم هویت څرګند شوی دی. خو داسې کسان هم شته چې وایي په سړکونو کې بې دلیله په دورو وهل شوي دي. خاطره اوریا چې د کابل ښار په یو پوهنتون کې محصله وه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په یو واټ کې د حجاب له مراتولو سره بیا هم په پښو کې دور وهل شوې ده.
فقط ګریه مې کړم او درامه
یوازې مې ژړل او په لار خپل کور خواته روانه وم. باور وکړئ زه داسې په دور وهلې وم چې ان څو ورځې نه بلکې څو نه پانتون ته نشوې تلای او ډیره وېرېدلې وم.
از بس که ترسیده بودم.
په ورته وخت کې یوه خزینه مظاهره کوونکې چې نه یې وخته نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د بیا پرانیستلو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د می او اګست په میاشت کې دوه ځلې په دورو او اسلحو ویل شوي.
په ډېر بېرحمانه ډول یې څو ځلې په کنډق وهلم او ټوپک مې له زما تر بغل لاندې کېښود او دومره فشار ورکړ چې لاسونه مې شنه شوي وو. هم یې وهلم او هم یې کنځلې کولې. په یوه بله مظاهره کې هم چې کله ټول خواره شول په برقي ډنډای پوګه او ورمیت ووهلم.
په افغانستان کې د طالبانو له 14 میاشتې واکمنۍ وروسته هیڅ هیواد دې ته نه دی چمتو شوی چې موقت حکومت دې په رسمیت وپیژني، ځکه بشري حقونو ته درناوی له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو له اساسي شرطونو څخه دی. په تېرو وختونو کې طالبانو ویلي وو چې دوی بدل شوي، خو د سیاسي او حقوقي فعالینو په باور چې د پخوانیو سختو قوانینو په پلي کولو بشري حقونو نو تر پښو لاندې کولو او پر ښځو سختو محدودیتونو وضع کولو سره د طالبانو سره د نړۍ ښکېلتیا کموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو ډیر شمیر افغانان هم لکه د نورو هیوادونو د وګړو په څیر مهاجرت کوي. د افغانستان غزنی یو له هغو ولایتونو ده چې اوسیدونکي د بیلابیلو ستونزو له امله وطن پرېږدي، خو کله چې مسافر له کوره وځي له بیلابیلو مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو سره مخ کیږي. دا چې څنګه چې زیات پرې راپور کې
چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخادزیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي، بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
دا
غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جی نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسي.
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ورچخت.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، ترڅو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد، همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري، تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی دی هغوی د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې فلانکی کللی دی هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
یو دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د پرمختیايي ادارې مشره سمنټا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 11 میلیونه او 6 لک ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. دیوسایډ دی مشري د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی دی. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی د دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د افغانستان لپاره د مرستې صندوق د چک جمهوریت د هغې مالی مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپله ټویټر پاڼه د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښولي، خو ویلي دي چې د دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینې سرچینو د ازادي رادیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار له ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې په 11مه نیول شوی و. پر بهرام د لګېدلو تورونو په معلومات کې نه دی ورکړل شوی. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لارلو هم محروم کړ شوی و. او د جنوبي افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 24 ته ورسېد. دا ټانکر چې اوبلن غاز یې لګول تیر شنبه تر یو پله لاندې راګیر پات شو چې د غازو د لیکېدو له امله چاودنه وشوه او هغه وخت لس کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې پر اوروسته ورځو کې 24 کسانو د سختو ټاپونو له امله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمیر 24 ته ورسېد. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د ننداري لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. مالانا چیر اسریا سوا ازادي رادیو مو واوریدا د خبرونه په پاتې برخه کې د جنولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي ونې خبرونه درسي ساعت خبري خبرونه مرسلین ارسلا چمتو کړی دا او په پاتې نیم ساعت کې تاسو اوریدو تر بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادي رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی: الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بحر له سطحې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي: الف، د امو حوزه، با، د هلمند حوزه، جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافیه کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافیه کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلي دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا مربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یواړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې مربل دبره د هلمند په ولایت کې چغټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری حتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه اشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیاته اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغی او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سیکل څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس تر تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته، د د کار او دندو د مندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤل یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتو ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1340 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، ګروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په اچ‌آی‌وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په اچ‌آی‌وی یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بهرنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژي سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدادي سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدادي سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننۍ درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یولسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپېژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنو زده کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول دا دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک چې وایي اسانه ده یعنې اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکې شته وژل پکې شته اوشتل پکې شته اولګه پکې شته تونده پکې شته هر څه پکې شته اوس مشکلات ډېر دي بیخي سخت وي یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دیجې پورې بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل دغه مشکلات سره مخ شوی مې چې په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلی نو و نه ډوډۍ بس هم داسې په لوګه ور روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي رارسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړي دي او فلان ده یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیده کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري نو کله چې موږ اخري صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو هغه مزه په عمل تیګی پکې خوصل تری راغو عمل د ملګری مر سره ول اکسونه تری وخت فامیر ته وتولې ګل ورته ویل چې عمل ته خخ کې ځکه لګولو هیڅ لارې نه و او نو دا سوکل چورته پیرته توشي تقریبا د یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې دا سه کړواسه کې الګ راډی پورت شو او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پښتنهونه کول همداسې لاړول ته خخ کو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې دا ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ. د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ للري خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډېره به ښه وي. ډېری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چېرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپل میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپل یوزوی سره په کم کې اوسېږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شوی یم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
رنو اوریدونکو دا ود دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you.